لور جانې خدای دې ورته هدایت وکړي.
مورې انا مرادي.
هو لور جانې ځان مې ورته وهلی دی، اوس به راشي.
ولې پلار جان سره بده جان کوکو هغه رون من کارو نه راځي؟
څه درته ووایم لور جانې، راځي خامخا راځي.
پلوشې وا پلوشې لورې چیرته یې؟
هغه ده انا دې راغله. مورې راشه پام کوه چې تیاره ده، لازم ماته راکه. دی خوا راشه.
څومره زر ماښام شو.
په دې تیار ماښام کې مې پاساب کړې مور جانې. زه د همت خان په تمه وم، هغه چې ځنډ وکړه زیبا وارخطا شوه، ځکه مې تا ته ټیلیفون وکړه.
هېڅ نه یم پاذاب شوې لورې، ولا هر څه ته اندېښنه کوې، یو قدم لاره ده. زه خو څه پردی نه یم، مور دی یم. مور باندې خلک ډاډه غږ کوي لورې. زیبا جانې راشه زما تر څنګ.
سمه ده.
دغلته راشه. جار دې شمه لورې، خدای دې ستا پلار جان ته د نیکۍ یو هدایت وکړي. پلوشې بیا مو په څه خبره جنګ وکړه؟ څه خبره وه؟
څه به ووایم مورې، هسې خوشي بانې جوړوي. ټوله ورځ جنګ ده، جنجال ده، غلا ده، شوکه ده، ټول کلي کې نوم بد دی. له شرمه له کلیوال سره مخ کېدای نه شم.
همت خان چیرته دی؟ مړ دی؟ ژوندی دی؟ دومره بېغمه بنی آدم ما په ټول عمر کې نه دی لیدلی چې خپله ځوانه ښځه او ماشومه لور په کور کې یوازې خوشې کوي او خپله په بل ځای کې شپې کوي. یا الله توبه مې ده.
مورې فردانه چې خارج ته تله نو ما ته یو اندازه پیسې را کړې وې چې هسې نه ماینه خانه کې په کار شي. نن سهار چې مې پیسې وشمېرلې نو کمې وې، خبره شوم چې همت خان اخیستې دي.
وی دا څه وایې؟ همت خان پټې اخیستې وې؟
هو، مام دومره ورته وویل چې دا پیسې د فرزانې دي، ما ته امانت را کړې دي. له دې خبرې سره سړی په قاش او له کوره ووته.
لا حول ولا قوه، چیرته لاړ؟
ګمان کوم چې د ملک اصغر خان خواته تللی دی.
الله، ملک اصغر خان به یې له ګړنګونو وغورځوي. هغه ډېر بد بنی آدم دی.
هماغه بې لارې کړی دی مورې. دا څو ورځې کېږي چې د ملک اصغر خان خواته ورځي. هماغه لمسولی چې ولې له ښځو سره کار کوي. ناری نه باید له ښځو سره او د ښځو لاس لاندې کار ونه کړي.
خدای دې ورته جزا ورکړي. ملک ډېر بد انسان دی، تل خلکو ته مشکل جوړوي، خلک په جنګ اچوي.
مورې څنګه دې خوښه ده چې سهار وختي زه خپله ورپسې لاړه شم؟ هسې خو نه راځي.
اے لورې راځه چې یو بل کار وکړو.
څه وکړو؟
ملک اصغر خان باید ځان اصلاح کړي. دا یې اول ځل نه دی. تل همت خان لمسوي او بې لارې کوي. دا ځل دې پلار پرې خبروم چې سابې ور په مالګه کې.
نه نه مورې داسې نه کوو، هسې نه چې خدای مکړه لوی جنګ ترې جوړ شي، د دوو کلیو تر منځ تربګني را پیدا شي.
نه نه، هر څه چې کېږي باید ملک اصغر خان ته جزا ورکړل شي. دې څه کاره ده چې د خلکو په کورني ژوند کې مداخله کوي او خپل کلي ته دې ورشي؟ زموږ له کلي سره یې څه کار ده؟ داسې نه پرېږدم.
دا شکلا ڈول میں دا سے پسر برابر کا چیخ پلا شکلا بمرتا ایران چی دا خسے چھوس وائی او یو پنجر ڈولی وکلائی وائی نخوان بائی کڑائی وائی تو صبر چی او چو دا قیر ڈنگو باسم بلکل جوڑ دائی اس بائی او چو دا قیر مارتا کی دم چکا تو چی دا خود غونچه کل ده زرنج غک ده پخپلا ده پخیرونه پخیرونه غونچه گلا ستړای مشی خدای دې راولا
ژوندی اوسې چرار گلا تراشه کنه اوس د لوی مغازی خوان یم ځان خبر کزان
وایم مبارک دې شه غونچه گلا یارا
وایم پخلې دې برکت شه چنار گلا دغسې د خوشحالۍ زیرې راکوه کنه
بے شک والا دا خو په رښتیا هم لویه مغازه ده، هر شی پکې شته.
وړکور دې لغلې ډکشه، آیس کریم مې راوړی دی، هر څه شته، تش غږ کوه غږ.
ښه، نور دې څه شی راوړی دي؟
ته لږ صبر وکړه چنار ګلا، چې د دغه ماشومانو صدا ورکړم. بیا به زه تو سره ګړېږو.
بالکل سمه ده.
غونچه گل کاکا سړی مشي
مشي
کاکا مته دې ویښتانو سیخاک راکا
رنجیت روان دی.
بس بس دا څه حال مو جوړ کړی دی؟ مخه مې خلاصه کوي، څومره بیروبار مو جوړوئ؟ بیخي لاره رانه ورکه شوه.
رښتیا وایې؟ څه کوئ؟ لږ لرې ودرېږئ، شور ماشور کم کړئ. زه ټولو نه مخکې راغلی یم، خپل سودا اخلم.
راشئ و ماشومانو، هله ستا سودا او دام ستا ورځې له خیره سره.
اوهو، دای لا څه شی دی وغونچه ګله؟
دې کې د موبایل کارتونه دي، کارتونه
کور دې لغلی ډک شه. ته یو دانه زما موبایل کې واچوه، هله نو.
بالکل سمه ده، موبایل دې راکړه. اوس یې ګوره چې د سترګو په رپ کې دې موبایل له پیسو ډک شي. ها دا دی، اوس به مسج راشي. دا دی وشو، واخله.
یاره خو کور دی ودان اوسه غونچه ګله. دا دی یو شی خو مې درنه واخیسته، زړه مې دی چې یو دان آیس کریم هم نوشي جان کوم چې دا زړه مې یخ شي.
وایه زما ټول دکان دې لستاره جار واخله. وابې ارشي واخله.
دا غږ څه شی و؟
لکه چې د ډول غږ و. چنار ګله، اوهو، په ډول خښته راولوېده.
څه څه خښته په ډول واولوېده؟ کومه ده؟ لکه چې د عاشق په غم واوښتم.
هغه دی، هغه مخکې دې پروت دی کنه.
دا چا؟ دا څوک و؟
هغه کاریګر دی بیچاره، وګوره ورخطا شوی دی، خوله یې وچه ده.
وایم کور دې له غلې ډک شه، ګونګ ولاړې، خبرې هم نه کوې، ولې دې ډول مات کړ؟ دا عاشق جواب څوک ورکوي؟
مدینه، ته د نجونو ته ګوره، هسې خوشحاله دي. دای خبر څه سره وایي؟
هو، خوشحاله ځکه دي چې داسې خلطې ګنډلې دي چې د چا باور نه راځي چې دا به وړو ماشومانو ګنډلې وي. ګلالۍ، سبا له خیره سره له سنګین او مولوي صاحب سره لاړې شئ او هغه جوړې شوې خلطې یوسئ.
سمه ده مورې، هغه اول ظلم سنګین لالا او مولوي صاحب راسره تللی وه، که دا ظلم راسره لاړ شي ښه به وي.
پرون مې پلار ویل چې راسره ځي.
دا دی، لور او پلار وختي پلان جوړ کړی دی، یوازې زه ترې ناخبره یم.
نو چې سنګین لالا او پلار مې راسره نه وي، موږ کله ورتللی شو؟ هلته به خبرې څوک کوي؟
ټوکې مې درسره وکړې لورې. هو، خامخا به درسره ځي.
مورې، ته مې هر وخت دغسې زوروې.
ښه نو واړو، راشي چې دا نورې خلطې هم زر زر وګنډو چې خلاصې شي.
تاسو لږ صبر وکړئ چې تازه میوه درته راوړم، بیا ګیله ونه کوئ چې موږ ښه نه ساتي.
هو، میوې را باندې وخورئ چې نورم تکړه شو.
مورې، له موږ نه خو تاسو دواړو ډېر کار وکړ، خلطې مو برش کړې، ومو ګنډلې، میوې به تاسو خورئ.
رښتیا وایې ګلالۍ، اصلي کار خو دوی دواړه وکړ، موږ خو شاګردان یو.
نو په وړو ماشومانو څوک کار کوي؟ تاسو ته یې تش زده کوو. هو رښتیا، هغه خلطې مو حساب کړې، څو دانې شوې؟
ټولې سل دانې شوې.
اول میوه وخورئ، بیا نو نور کارونه وکړئ.
راوړه 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 راوړه.
دا د خلطې مې حساب کړې، پوره دي، یوازې د ټاپو لګولې پاتې دي. له میوې خوړلو نه وروسته به یې ټول کارونه خلاص کړو.
زما نور بس دی، مړه شوم.
هسې خپلو کارونو ته ورخطا ده چې میوه هم نه خوري.
زما بس ده، خلطې به خلاص شي، دفتر ته یوسو.
دومره نو بیړه مه کوئ، په کراره میوه یې پرېښوده او په کار اخته شوې.
میوه مو بس ده ګلالۍ، راشه چې کارونه خلاص کړو.
سمه ده درځه.
بسم الله.
دا دی دام رنگ،
او هغه ټاپه مو څه کړه؟ چېرته ده؟ تیره که چې دلته یوه ټاپه ولګوم.
دغه ده، ما سره ده. سمه ده، در واخله، خو پام کوه ورسره.
سمه ده، دغه ځای کې به ټاپه ولګوم. دغسې
چې دا به څوک وي؟
ملک صاحب، زه به ورشم وبګورم چې څوک دی.
سمه ده سمه ده، ته یو ځل ورشه وګوره.
سمه ده ملک صاحب. دا دی ورغلم. لږ صبر وکړه، څه غلو پسې اخیسته؟
آفرین نعمت خان، دغسې لږ تریک شه چې خلک درنه وډار شي. دره وره.
اوهو، پلوشی ته زیبا لورې، دلته څه کوئ؟
پلار جان، زه در پسې ډېره خفه شوم، ته ولې کور ته نه راځې؟
هله زر بیرته کور ته لاړ شئ. هله نو چې شرم دی، دلته څه دپاره راغلی یاستئ؟ دا د ملک اصغر خان حجره ده، څه زمونږ کور خو نه دی.
چېرته چې ته اوسې موږ هم همالته درپسې درځو احمد خانه. تا مجبوره کړم چې د ملک اصغر خان حجرې ته درپسې درشم.
ولک احمد خانه، څه خبره ده؟ چا سره د شور دی؟
لا حول ولا. ملک صاحب، د زیبا مور راپسې راغلې ده.
څه ته د وره په خوله کې لکه ماشومان جنګ او دعوې کوئ؟ هله راشئ دننه، راشئ، راځئ.
وزه مور پریکړه کړه، هله راځئ دننه راشئ.
هو نو اوس چې بادار امر وکړه دننه مو بیایې. د خپل کور ملکی دې خوشې کړه، اوس دلته نوکری کوي.
زه کله خپل کور لرم، زه کله خپل کور کې خپل اختیار لرم. د کور میرا او ملکه خو ته، زه څه کاره؟
راشئ راشئ، راځئ دننه راشئ.
السلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم بابا.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی. لور سړی ماشي، الا زو جانې ما خواته راشه. الا الا نازولی، الا امات خانه مېلمانو ته د چای راوړو کنه؟
نه نه ملک صاحب، موږ دواړ چای څکلی دی. امات خان مراور شوی دی، راغلو چې پخلای کو.
رښتیا والکه امات خانه، نارینه هم له خپلې کورنۍ او بچیانو نه مروریږي. دای دې خوار که په دې کار سره. خو پلوشي لورې، تم لږ پام کوه، آخر احمد خان ستا خوان دی، د وی لور پلار دی، ګذاره ورسره کوه. وګوره خپل کور او ژوند یې پرېښی دی او دلته د ما حجرې ته راغلی دی. شرم دی، د خلک به څه وایي؟
آفرین، نن ته خسې پیغورونه ورکړه چې د خولې مزهیې سمه شي.
ته د کور روان کړه ملک اصغره، زما خو دې پزه را پرېکړه کړه، هغه هم زما د ښځې په مخ کې.
د مشرانو خبرې ترخی وي، خو ستاسو په ګټه به وي. د کور ښځه باید ځان وپېژني، خپل مسؤلیتونه باید وپېژني، د خوان قدر او عزت وکړي. خو تر بوریت خو ژوند مخکې نه شي تللی، که څنګه؟
پلوشي، وادې اورېدل چې ملک صاحب درته څه وویلي؟
زه نه غواړم چې د خپل کور خبرې دلته وکړم. موږ ځکه راغلو چې تا پخلا کړو او بېرته خپل کور ته راشي.
خو تا راباندې خپل کور خوشي که کنه؟
خیر ده پلاره، راځه چې زه کور ته درپسې خلاصې یم.
که خبرې مو خلاصې شوې وي، ورځئ خپل کور ته لاړ شئ. له هله نو
ملک صاحب، که ستا اجازه وي زه به لیما سره یو څو خبرې وکړم.
سمه ده لورې، ولې نه. دا د زه انګړ ته ځم، تاسو خپلې خبرې په بېغمه سره وکړئ.
نه نه، هیڅ ضرور نه ده چې ملک صاحب د باندې لاړ شي. پلوشي، که هره خبره لري د ملک صاحب په مخ کې راته ووایه. ملک صاحب زموږ خپل سړی دی.
که ملک صاحب نه ځي موږ به د باندې لاړ شو. راځه احمد خانه.
بس بس، ته ورځه خپل کور ته، بیا به بل وخت خبرې کوو.
ګوره احمد خانه، زه بې له تا نه هیڅ ځای ته نه ځم، پوه شوې؟
چنارګل، دا بوی د څه شي دی؟ دې بوټي کې د څه شي اچولی چې داسې بد بوی تیزي؟
کور دې لغلې ډاک شه غونچه ګله، دې بوټي کې د پسه پوسکی دی او کله دومره بد بوی کوي چې داسې شکایتونه کوي؟
خدای دې خوار که په دې بنده پزه. زه خو هم کاشکې ډاکټر فرزانی د خپل زخمي په ځای ته بولی وای چې د پزې چاره یې درته کړې وای.
وایم کور دې لغلې ډاک شه، زما بیا د پترول بوی ډېر بد راځي، زمه ته بد بد کی.
خریشه خدای دی خوار کا، تو زما په زرق په خبره کې چې ته به ډېر لوبوي کې. یا
وونچا ګلا، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی، تا ته خپل زرنج کولای کاری او ما ته خپل پوستکی پاک او ستره کاری.
خریشه، تو خپل ګنده پوستکی زما لوک ترنج سره برابرې.
نه نه یار، ما کله داسې ویلی؟ تازه رنج کولا کا ناوې داسې دی.
خا خا، سمه ده، ډېره چالاکي مه کوه. ټول دا وایه چې دا ګنده پوستکی سکه چې بوجي کې اچولې او ښکته پورته یې ګرځې.
وایم کور دې لغلې ډاک شه، دا شپلا ډول رانه مات شو، اوس مې ورته دا پوستکی پیدا کړ. خپل یو ملګري ته یې ور وړم چې دا ډول بیرته جوړ کړي چې اشپلا ته یې وسپارم.
زه بابا ته لیونه شوې چنار ګله، دا ولاکه په یوه میاشت کې جوړ شي، لاړ شه بل نوی ورته واخله.
ولې زه څه د بانک رئیس یم، زه غریب سړی یم، دومره پیسې له کومه کوم چې بازار کې ورته نوی ډول واخلم؟ وای مور د وږي له حاله څه خبر دی؟
نو چې دومره سپیرې یې، بیا ولې دې د اشغلا ډول ترې اخیسته؟ ستا ورسره څه کار و؟ ته ډولچی یې، ته د کلي خلیفه یې، ته کوم هنرمند یې، ته څه کاره خوار شي؟
بس نو یو کار و وشو، لکه هوایي کاڼی چې د سړي په سر وولي.
والکه چنار ګلا، آشنا دا ګنده پوستکی دی، نور زما له زرنج ښکته کړه چې سودا مې بوی اخلي.
کور دې لغلې ډک شه، ولې په غوسه یې؟
مونږ خو یاران یو، ته چې مې دلته کته کې دا پوسکی به څنګه وړم؟
نه نه وروره، سودا مې بوی اخلي. ته وګوره څومره بد بوی کوي. اوف، اره نو ښکته شه، نور دې یو قدم هم نه وړمه، ولې مې ځوراوي؟ ته صبر چې زه درته
مه کوه مه کوه، دا څه کوې؟
دا دی دا دی پوسکی. ځه
وی ولې دې زما بوجه ښکته واچوله؟ اوس مې نیمه لاره کې خوشی کوي. ڈیر بد بوئی کئی ہاغ دے لے نہ خو یو موٹر راہ کا رش خیر بھی کار به می وشی، ته صبر چې د سړک ماینس ته ورته راکته شم. دا غده دغلته به ورته ودرېږم. راځه راځه، لکه مرمۍ داسې را خوشې دی. ته صبر چې لاس ورکمه. دا دی موټر خو یې څنګ ته که. ای خیر اوسې، ته صبر چې پوستکی مې له یادونه وځي. ای وروره لږ اخواته شه. چنار گلا پوسکے باروا او پخیس پکوا
یار خو لخندا مو مړکړم دا شپلا ډول خو یاره مخکم ماچو وایو اوس چا ماچو نه پېږم چې په دې کې کمی اوس پیره ده چنار ګل او کا شپلا
د خندا خبره خدا ده چې چنار ګل ګندا پوسکه بوجه کې اچا ولای خط ته پورته ګرځوي چې شپلا ته تر نه ډول جوړ کی
زه بیا خبر شوم چې دا پوسکه هم چا ورته خیرات ورکړی ده
چنارگل سادہ سڑا دے غریب البتہ جان پہ تو تاوان نہ خلاص ہو
کہ چنارگل سادہ سڑا نہ وے ولے بھائی دا شکلا ڈولا خستہ سٹائل پردی مال سر سکار اوس دے تاوان ور کینے
الا چے کتر مو اوس دے والا کانو اللہ لکہ چے کتر مو اوس وز دے خدے دے چنارگل بیخ سن کی سرے دے ڈولا لمے ک تغیر کچ پور نہیں کی
اللہ اخ لکہ چے ول وے دے خو پام کا کنا والا کا او بابا لون خیش ولی
خای بند شو او غور زیده ته صبر چی جوبل شوی نی
نه نه ها ته داس سنشت چې څوک پی جوبل شي
نه نه يم جوبل بس نه لون شو ما خنه او خیدا
زه خدا چی جوبل نشی استاد
والکا یا پیلا چایرا تا واچو
سما ده پلار جانا دام ګړه درواخلا
خیر اوسه زوی جانا استاد فیروز تو خو خیشه وای جوبل شوی خوبه نه څنګه
نه نه جوبل نشم خو لون شما زمکه خویا شوی ده لکګام و زکه ول ویدم
زه خیر ده بلا و برکت نو دومره نه لون شوی دستی و چیگی
زبم ده کمیس په پمبک و من زم چې لک هټه پاک
زه در سره مرسته وکم
نه نه زه په خپل پاکوم
هغه په خپل مو څنګه شو څه پکې روغ پاتی او کټول وسوځیدل
دومره کتاب پاتې دې چې مونږ اوتا سی وخرو تیر نه ده سوا
مطلب چې د شیټو چاره په وشي نورې څه کوو
واهله کې فیروزا سوا کته غره باندې نو خوري چې مریضان به مو کې زبا یو زل د کاریګر اول واخلم یالا تبکه خیر واچې
امید خان زبا مې دا کالی و منځم ترته په لچا واچو چې سوشي
سما دا چای بدر ته ورستا واچوم ته دې په واټر پمپ کې جامې و منځاو زبا دې ویډیو وکم
سریش چاله ما ویډیو کړه نه نه مې کړه شرم دې
ته دې خپل کار کو ز خپل د سلامات یوټیوب چینل ګران لیدونکو سلامونه اوس درته د خوشحال خېلو د کلی او مشر در پیژنم چې لګیا دې خپل جامې په خپل وینځي
ګران ملګرو السلام علیکم السلام علیکم هو هر انسان به خپل کارونه په خپل وکړي زما کالی په خاطر شو نو دا دې اوس په خپل وینځي خنو پس دې امیدا چاوره دې افاصله خیر دې
سما دا
استاد فیروزا جامع دے پاکی کاؤ پا منڈا وارشا چی دے کلی میرمنی دے فرزانے در کلی لپارا وائی دا گر تا ورزی زر وارشا چی ٹولی در تا پتا مدی ما تے زنگ را وحلا و وحلی چی استاد فیروز زر راو لے گا
پسترگو ملک سا دا دے جامع میں پاکی کنی تشتی ورزو تا پیغام آشا موسیقی
یو دوا د خیر حرکت ټول خیر
سفر مو بی خطره زل خیر سره حرکت وکه فرزانه کله چې ناروغ مو خدای فکر او ته په خیر سره بیرته خپل کلی کور ته راغلې
هو خدای چې زحمتونه مخه نتیجه ورکړه او ناروغ مو ښه شو مننه کور مو ودان ستاسو د دعاګانو له برکت خدای پاک ورته شفا ورکړه ځوان سړی دی واړه بچی او ځوانه ښځه ده شکر چې خدای ښه کړ سخته خو هلته وه چې همې خاوند مریض شو او همې ښځه امیندواره وه ناڅاپه هغه مریضه شوه خو د شکر ځای دا دی چې دواړه ښه شول ډېرې سختې ورځې مو تېرې کړې
زمونږ هم همدې ته اندېښنه وه خو شکر دی چې د دواړو مشکل حل شو
هو رښتیا فرزانې څنګه وو خارجي هېواد دې خوښ شو هغه به ښه اباده ملک وه که نه
پرمختللي هېوادونه ټول د ژوند لپاره ډېر امکانات او اسانتیاوې لري زما خو دې غریب نه دي خو بیا هم هر ځای خپلې ښېګڼې او بدۍ لري
هو نو دا خبره دې سمه ده ما ته خو له هر ځای نه خپل وطن ډېر ګران دی یوه زره خاوره باید د نورو په وطنونو ورنکم
هو نو هر چا د خپل وطن ارزښت لري هغه وطنونه ډېر اباده دي خلک یې ارامه او اسوده دي خو زه مې په خپل خړپړ وطن پسې ډېره خفه شوې وم دعاګانې مې کولې چې په خیر سره بیرته خپل وطن ته لاړه شم
فرزانې د شیرزمان له مرستې م خبر شولو ټول ورته دعاګانې کولې
کورې ودان رښتیا چې له موږ سره ډېر په تکلیف شو که شیرزمان نه وای نو موږ به څه کول
فرزانې ته دې خدای پاک ډېر عمر ورکړي فرزانې م ډېر تکلیفونه تېر کړل
ژوندۍ وسې پلوشي هو رښتیا شیرزمان ویل که پلوشه وغواړي نو هلته ورته د درس ویلو زمینه برابرولی شي
وی خورې زه چیرته کولی شم همت به یې کله ومنې چې زه د درس لپاره خارج ته لاړه شم
رښتیا دا خو به ډېر ښه کار وشي که زما منې ورشه او درسونه دې ووایه همت خان قانع که
نو همت خان یې کله منې
نو ته خو ورسره یو ځل خبرې وکړه چې څه وایي
همت رانه خفه شوی دی مرور دی
ولې په څه خبره درنه مرور شوی دی
کیسه یې اوږده ده بیا به یې درته وکړم
ښه سمه ده د ښځې او خاوند ترمنځ جنګ او جنجال راځي نو ته دې ته اندېښنه مه کوه
هو دا خبرې پکې راځي
وایي رښتیا شبنم ریحان جان څنګه دی
هغه مې ملالۍ ته پرېښی ډېر پې ګران دی ښه دی شکر
کاشکې دې له ځان سره راوستی وای ملالۍ وړه ماشومه ده هغه یې کله سم ساتلی شي
وی نه ملالۍ ډېره هوښیاره جینۍ ده ټوله ورځ یې همغه ساتي
ښه خو بیا هم احتیاط پکار دی هغه ماشومه ده
کاکا مې ورسره شته یوازې نه ده
ښه سمه ده نو بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه
کلي ته نږدې شولو اول څوک ورسوم
اول به ما ورسوئ چې په کور کې راته ټول په تمه دي بیا به تاسو ورسوي څنګه مو خوښه ده
سمه ده اول دې تا ورسوي
خورې بس که ژاړه مه ښځې او خاوند تر منځ داسې وړې وړې خبرې راځي دې ته تشویش مه کوه
رښتیا وای فرزانې خورې خو زه دا ځل ځکه خفه یم چې له کوره ووت اوس کور ته نه راځي تللی دی د ملک اصغر خان نوکري کوي
څه څه له ملک اصغر خان سره کار کوي
هو همغه ملک اصغر خان نمسولی دی خدای خبر څه یې ورته ویلي او څه یې ورته منلي دي
تاسو ولې جنګ وکړه خبره څه وه
په نه خبره مو جنګ شو زه څه خبره وم چې وړه خبره به دومره لویېږي
موضوع څه ده پلوه شي
څه ووایم فرزانې همت خان ستا له پیسو نه یو څو روپۍ اخیستې وې له ما نه پټې د پیسو په سر مو جنګ شو
نو د پیسو په سر مو ولې جنګ کوو
ستا پیسې له ما سره امانت وې امانت څوک نه خیانتوي فرزانې
ستا خبره خو ځای ده خو دا دومره مهمه خبره نه وه پیسې دې ورکې شي
څه ووایم ښایستا خبره به هم په ځای وي خو د همت خان دا اول ځل نه دی چې داسې کوي ټول کلی ترې په تنګ دی هر څه یې چې زړه وي همغسې کوي
خیر دی ښه به شي تر پخوا اوس ډېر ښه شوی دی وګوره تا ته د کار کولو اجازه درکړه خپله در سره کار کوي نور ترې څه غواړي ښه به شي
همت خان دومره بد سړی نه دی اصلا ملک اصغر خان له کاره ویستی دی همغه لمسولی دی
پلوشي ورشه ورسره خبرې وکړه زه یې به هم در سره بوزه هر مشکل په خبرو حلیږي
تللی وم خو زما خبره یې ونه منله زیبا مې هم بیولې وه
پخلا نه شو
نه کنه څو چې ملک اصغر خان وي ګمان نه کوم چې پخلا شي
باید دا ستونزه نوره حل کړو
څه رقم به یې حل کړو فرزانې
ښه نو ته اوس په کور کې یوازې
هو یوازې یم خو د شپې لخوا مې مور راځي
ښه ښه سمه ده داسې به وکړو چې زه به یو ځل له همت خان سره خبرې وکړم وګورم چې څه وایي
سمه ده ته م خپل کوشش وکړه چې څه کېږي
سمه ده زه به تر خپلې وسې کوښښ وکړم چې په خلای کم همت خان ساده سړی دی هر څوک چې ورته دوه درې خوږې خبرې وکړي نو دوکه کېږي
هو د هر چا په خبرو دوکه کېږي
زه خیر دی، زه ورسره له نږدې نه خبرې کوم، ته اندېښنه مه کوه.
سمه ده، ژوندی اوسې فرزانې، ښه ده چې ته په خیر راغلې، مشکلات به خدای حل کړي.
درنو دوستانو، هیڅوک نه غواړي چې په کور کې جنگ او جګړې وکړي، په ځانګړې توګه له خپلې مېرمنې سره. خو کله کله د ځینو لاملونو له امله د کورنۍ د غړو ترمنځ یا هم د مېرمنې او خاوند ترمنځ خفګان رامنځته کېږي. خو دا په یاد ولرئ چې خفګان او جګړې هیڅکله مثبته پایله نه لري، بلکې تل پښیمانی رامنځته کوي، او هر جګړه په خبرو او سولې سره پای مومي. نو غوره به دا وي چې مخکې تر جګړې د ستونزې په هکله خبرې وکړو، او په سوله ایزه فضا کې خپلې ستونزې هوارې کړو. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګرې.
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلر شمر دا خوره ولا کې رانه واخلې.
خو څه خبره مو شور دی ولړو.
چنار ګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منه رانه اخیستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې وبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس دا دی مردار مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده. شمسا ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنار ګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دی وکړه. رښتیا چې هوښیاره ملالۍ، که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ازادۍ میلمه.
السلام علیکم، د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، او ډیر ژر لومړی د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې، او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له میرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکې په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې له خپلې خولې واورئ.
لطیفه خرم وردک، ما د حدیقه القرآن د مدرسې ښوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوئ؟ په کوم ښوونځي کې کار کوئ؟
دقیقا زه اوس مشته یم، البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شته یم، تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
کله ته وایست چې څه شی تدریس کوئ؟
فعلاً خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایي سنفونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادان ابتدایي سنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي سنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي و قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضی، نو دا ټول تدریس کاوه.
د خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په ښوونځیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څومو ټولګیو نجونو ته درس ورکاو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کاوه، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کاوه؟
په ښوونځي کې زما خپله رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمۍ یا تدریس تر درجه پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی وو، بیا دغو نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه، نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وادي شرایطو چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شول.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته؟
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لرئ له هغه وخته؟
ته تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس یو خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستا زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تا زده کړي دي نورو ته واړې ور زده کړي، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یو ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرم چې زه د کور طرف ته روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، الیا جانه، نو هغه داسې چې چهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه. وخت تېر شوی و، تقریبا دوه کاله تېر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې، ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې. دې جنې شاته مخ راوړ او ته ما ته ګوري 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 چدل په ژړا شوه. ما ورته وویل چې ولې ژاړې؟ ما غته خور ولې ژاړې، څه مشکل لرې؟ نو دا نور هم په ژړا شوه. نو ما ته مې پېژندل چې دا زما شاګرد ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاد یې او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیا یم، دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړ. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شوه چې زه د هغو وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تلئ؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړ چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبه خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څېر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په دریم کال مو، په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. موږ تر آخرین لحظې پورې، دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بد ورځ وه او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنې موږ په خپلو سترګو ولیدلې، زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید پوهنتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي. یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې. موږ د پوهنتون په لاره کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو، نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه لکه یو کال غوندې، یوه هفته غوندې، یوه میاشت غوندې چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به موږ د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو، نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډېر لوی دی، لکه ډېر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولینه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې وی چې په کومه جامعه په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامعې ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونو یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هر کړی چې دا چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللی دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړی دي چې موږ باید د دې جامعې ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردګ، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډېر لوی ګواښ دی یهودیانو ته او دا په اثبات رسېدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړئ په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوي هغه ازادي ترې واخیستل شو، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو دا چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې وو یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په ښځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم ښیي، غیر دینی علوم د ښځو لپاره اجازه نشته.
پخوانی وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای ناخواسته زموږ د دین سره په ټکر کې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. همدا دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یوه جمع ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح ده موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده، نو دا یوه ډاکټره یوازې کولی شي چې دوی دیني تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټره وي؟ آیا موږ ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو؟ آیا موږ خزینه استادانو ته ضرورت نه لرو؟ که دوی داسې فکر کوي چې دا ښځې دی ټول، لکه اوس چې خپله راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دیني علم، نو یو امام د مسجد کولی شي چې د یوې شفاخانې رئیس شي، د یوه نظامي ارګان رئیس شي، لکه هغو خو دیني علوم کړي دي، هغه یوازې په دین کې پوهېږي، هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دیني علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوي میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولې دي؟
دقیقا چې رسولم دي، ولې چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپل یو مصاحبه وه د افغان ټي وي کې، هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دې راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو، د مکتبونو، د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یې، تاسو عالمان یې، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي، په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړي؟ ما په کوم آیات او حدیث کې نه دي لیدلي.
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، خیر تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه قندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله، او زه ور وغوښتله ما چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بس کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم، لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هېڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونو د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هېڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت، دوې میاشتې، لکه هېڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هېڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو هم ضایع کوم خپلم. که چېرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چېرې لکه پخوا پشان نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم، نو چې دا ضمانت موږ نه شو کولی چې ستا دا خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لرئ، کولای شئ هغو ته قناعت ورکړئ؟ یعنی که په یوه مناظره کې دواړه لوري سره کښېنئ، تاسو مېرمنې او طالبان، کولای شئ له هغو سره استدلال وکړئ؟ یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوئ؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بل کومه دینی عالمه وي او که نه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم چې زه به د دوی مخکې کښېنم او د زره زره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځې، د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم. چې نور وي او که نه وي، شته دي، ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور ړنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هېڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایي کې، او دوی د هغو ښه راغلاست ته ولاړ وه، هغو پسې ډېرې ډرامې جوړې شوې، خبرې جوړ شوې. نو باور وکړه چې ما ډېر احساس د خستګۍ وکړو چې ولې موږ داسې نجونې نه لرو، په حجاب کې به وې، ښځې به وې، د هغو ښه راغلاست به هلته ودرېدلې وې، تاسو پسې به دومره ډرامې څنګه جوړې شوې وای؟ لکه هغه لحظه هم زما ورباندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسو ښځې انجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي دیوی پاکستانی میرمن نه راشی یا وقت پا کم از هاویه راشی تاسو د حجاب نه خبرې کوئ، نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وئ؟ د هغو ښه راغلاست ته د یوه خارجي مېرمنه دومره تاسو ته با ارزښته ده چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلئ، وخت هم ضایع کړو د دومره خبرو سربیره. نو نه شوئ کولی چې هلته یو څو نجونې په حجاب کې البته وای هغه یې رهنمایي کړې وای تر ځایه پورې. موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو. دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو، موږ یعنی تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي؟ دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري، یعنی یوازې دوی کولی شي. کوم د دیني علوم اوس نشته، نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پېژندلی شو، بل پېژندلی شو، الله پېژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره یو، د الله نه هم ناخبره یو. دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لاس غواړي چې دا هېواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي، هغه به په څه باندې پوه شي؟ دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکټرانو موضوع یاد کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د ښځینه ډاکټرانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکټران په دې هیواد کې شته چې خپله د طالبانو مشران هم خپلې میرمنې او خپلې د کورنۍ غړي هغو ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا میرمنې خو به نه وي. د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل همدلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي، صحیح ده به ورشي؟ نو کله چې موږ ښځینه ډاکټرانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولی شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټره به هم نه وي؟ نو د دا دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکټرانو پسې ګرځو، هغه به هم نه وي؟
تاسو څه اورېدلي له دوی نه، له دغو دیني عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلي په دې برخه کې؟
په دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو پوهنتونونو کورسونو دروازې باید خلاص شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو. نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما دا حجاب او لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځم زه باید څنګه لباس واغوندم، زما دا لباس باید څنګه وي؟ نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب و، اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي. موږ کله د الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر هغه کوم ناپوهې زموږ خویندې چې لکه حجاب مراعات کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهېږي، هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي، تعلیم یې کړی وي، هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نه نیسي. هغه د قرآن نه پوهېږي چې قرآن د یوه مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن وردک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس نه راځي؟
دا میرمنې مزله په هغه ما چې دا د کوم کړه یو کې لاس لري، او نو ته لکه د دې حکومتداري لکه دفاع چې کوي، نو په دې کې دوه خونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې هغه یعنی ښهوالی هم شته او بدوالی هم شته. ښهوالی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو ته خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام دوی په خپل حکومتداري کې پاتې راغلی دي. دې ته موږ منظم اسمه حکومتداري نشو ویلای. د دې لازم خواهش ده د هغه څوک چې نشي کولای د دې درون بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپل دنده پرېږدي چې دا نشم کولای دي او لس لس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ د هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل کړی و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شو، لا ته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلی دي؟ ټول ته داسې فکر کوه چې موږ زنداني یو دلته، نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دې نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي. لکه د سلو فیصدو نه یعنی 15% به موږ د دوی دفاع وکړو، یعنی 95% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلای.
مننه. او په پای کې لطفا راته ووایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي، دې حالت سره به عادت وکړي او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږئ؟
من په ناراضه هم او زه شخصا خپله د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅکله به خپله ماته هم ونه منم ان شاء الله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منای. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم موږ په ځان باندې نشو منلای. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې دا اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپله نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړي دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغو آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوې وي، خپله باتعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي. او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوې وي، هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامعې د هېواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامعې ته وړاندې کوي چې هغه به پاینده کې هم د دې جامعې بار دوش وي او نور به هم د
لطیفه خرم وردک، لطاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمسره وې.
آزادی رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټوئیټر